کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. سیشن بده د سلواغی دلوی 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د ازادي رادیو د څلور بجو د یو ساعت خبرونه مهم خبرونه پلانډو کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دو اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کاناډا وایي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي چې دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د افغانستان د صنعتکارو ټولنې مشر عبدالجبار ساپای وایي پر صنعتي پارکونو د برېښنا پرې کېدو د 580 فابریکو فعالیتونه درولي. د ویلي چې دغه برېښنا له څه باندې دوو اونیو پرې سوې ده چې د له دې سره 4500 کاریګر بیکاره سوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویست انډیز په انتیګا سټیډیوم کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګ لاوروف سره خبرې کوي. دغه خبرې داسې مهال کړي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې سل زره سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې راپورته سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېره میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره سوي دي. او د روسیې تر 2000 زیات روڼ اندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي، له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي، غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې مخه ونیسي. د دې خبري مطالبه تر لنډیز ها خو په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه هم اوریدل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په یو مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان په موضوع کې څه رول ادا کولی سي.
کولی سي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
په کابل کې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان
د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپل دغه مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشی کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر وایي چې د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پورے ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته د مارچ د میستی په درمشته منټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی.
د نورو مطالبه تر څنګ د خبرونې په دویم نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګي د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبري وکړي. دواړو لوریو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو شی راتلونکي ته ژمن دي. قطر د طالبانو په حکومت هم اغیزناک هیواد بلل کېږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ غواړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي د دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو، زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده، البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتونکو ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماټیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یو ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړي کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د خو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغیز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پر مهال رغنده رول لوبولی او وروستۍ هڅې هم ستایي.
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له لوري ترسره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره وروستیو کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه حال 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او داسې هم ویل کیږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو په افغانستان کې د خپلو ګډو همکارۍ پر دوام خبري وکړي. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کیږي چې د طالبانو له حکومت سره هم شی اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د تلس میاشتنیو مذاکرو کوربتوب هم کړي او دا وه اوس غوړي چې له ترکیه سره یو ځای د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې ملي میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د امریکای په پیل کې پښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څرول لوبولای شي.
کومو ګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه د طالبان سره په خلا کړی او د دې شرایط رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای شي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانی کړی او همداراز کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای شي په سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لس وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای شي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت سمانا ورکوي.
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوې رژیم پر رسمیت نه پیژني نو بهرنی هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکخ رول ولري او دغه حالات په خپل ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان څو ګټې دي. یو دا ده چې که پر رسمیت ونه منل شي نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکی رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول ترلاسه کړي. او که افغانستان نوی رژیم پر رسمیت وپیژندل شي نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ چې نړۍ سره مستاس پر رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره ده. او یو بل مسله هم شته چې نن ورځ د افغانستان پر رسمیت نه پیژندنه په ګاونډیو هیوادونو بد اغیز لري، لکه مهاجرت ډیریږي، په افغانستان کې بېوزلي او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ ګاونډیو هیوادونو ته ډیریږي. د دې په نتیجه کې نو په دې حساب هم ګاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یوه حل لاره او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی له دې اخوا دی، امریکا د یو نړیوال زبر ځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغیز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستان خپل عسکر وباسل روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
قطر د طالبانو لپاره هم مهم بلل کیږي، ځکه چې هلته له کلونو راهیسې سیاسي دفتر لري او په کابل کې د امریکا سفارت هم دوهې ته لیږدول سوی دی. قطر به د افغانستان په سیاسي فضا کې په آینده کې څه رول ولري؟
قطر طالبانو ته یو ډاټ په توګه ډیر مهم دی او همدا قطر دی چې په نړۍ کې د طالبان لپاره د خبرو اترو او اړیکو شرایط برابروي. طالبان له ګاونډیو هیوادونو په پرتله په قطر باور لري او د گاونډیو لاسوهنې نه خوښوي، خو که قطر له طالبانو لاس واخلي بیا به طالبانو ته بل انتخاب پاتې نه شي او دوی به مجبور شي چې پاکستان او نورو گاونډیو هیوادونو لکه ترکمنستان او ایران راښکیل کړي. قطر نه غواړي چې دا وضعیت له لاسه ورکړي.
بریتانیا کې میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیب زای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او گاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یو به
تاجکستان و افغانستان یې د هیواد د برېښنا د لیږد لپاره $3.5 میلیون پور وړی دی. د هیواد د انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر دلیر جمعه په دوشنبه کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. ویل چې هیواد په 2021 کال کې د $45 میلیون ارزښت برېښنا افغانستان ته صادره کړې ده. تاجکستان چې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د هیواد ته په روان 2022 کال کې د برېښنا د صادراتو یو قرارداد لاسلیک کړ. د آریانا نیوز تلویزیونی شبکې د دوو ژورنالیستانو نیول کېدو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلام حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرات نیول کېدو غنی اندېښنې او غبرګونونه راپارولې. د آریانا نیوز مشر شریف حسن یار د سیشن به پورس ازادي رادیو ته د خپلو دغه همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل:
کله چې د طالبانو اړوند کسانو اسلام حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخې نیوي، په دې وخت کې وارث حسرت ورزي د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دا چیري بیاي. هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبريالې دی؟ وای هو، دی هم لزان سره بیاي.
د دغه خبريالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. ملګري ملتونو پر طالبانو غږ کوي چې د آریانا نیوز د نیول سویو خبريالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو خزینه خبريالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکی سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي چې د دغه خبريالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې نلری خونو موړی زیاتوي.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان
د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپل دغه هم مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشی کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
لازم نمایت
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په دې اړه پیو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست لوري نه دی نیول سوی، خو دوی له نور امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او کوم معلومات ترلاسه کړل ازادي رادیو سره به شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی په دې اړه ځوابونه وایي. د یادونې د چي څو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد د خبر اعلانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد بللای و. دغه شان د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري ویلي چې طالبان باید له افغان خبريالانو سره هغه څه چلند وکړي لکه څنګه چې بهرنۍ سره کوي.
ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان سترې میاشتې ټولنه وایي چې غزنی کې زرو بېوزلو کورنیو ته مرسته ویشل شوې ده. دغه مرستې په سعودي عربستان کې د ملک سلیمان یا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا افغاني سترې میاشتې ټولنې ته ورکول شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی بابا کلی اوسیدونکو عبدالقادر شاوخوا څلور څلوېشت کاله عمر لري. نوموړی وایي د څلورو لوڼو او دریو زامنو پلار دی، خو وایي سختې غریبۍ، بېوزلۍ او د وروستیو جګړو له امله کډوالۍ زیات کړولی چې یوې خوا ته یې مخ نه اوړي. عبدالقادر په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست ته راغلی او یوه اندازه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
او په دې سختو شرایطو کې چې موږ د بیګان هم ولاکه درلودو، پورې ودان یو جان دی منه.
دا یادې ولسوالۍ د اټل کلي اوسیدونکي ظفر خان هم دلته د وړو غوړو صابون او یو شمېر نورو توکو مرسته ترلاسه کړې ده.
دا خلک ولا موږ سره ډېره مننه کړې ده. دغه کمبلې دي، دغه یولو دي، دغه صابون ده، نورې کور مواد دي، دا له ټولو سره خو وکړه. الله دې همیشه کامیاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې پر زرو کورنیو یو اندازه مرستې ویشلې دي. په سویل لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي الیاس خیل ناصري ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. که څه هم چې په اوسنی وخت کې د طالبانو پر حکومت او ځایي چارواکو یې نیوکې کېږي چې هغوی د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو د ویش پر وخت له شفافیت څخه کار نه اخلي او ډیری مرستې خپلو کسانو ته ورویشي، خو مولوي الیاس خیل ناصري وایي د دغه مرستې لپاره ټولې مستحقې او اړمنې کورنۍ په نظر کې نیول سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اورزګان ولایت کې طالبانو چارواکي وایي چې د یوې میاشتې پر مهال د بیلابیلو جرمونو په شک شاوخوا سل کسان نیول سوي. دوی نن سیشن به هم د غلا په شک د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي په تیرې یوې میاشت کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په تور تر سلو پورې کسان نیول دي. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی قریشی خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې دوه تنه د غلا په تور نیول دي. قریشی دغه خبرې نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې په اول او ځکه د دوه تنو غلو د نیول کېدو پر مهال رسنۍ ته وکړي
دا دوه کسان غړي چې و د قسمونه غلا وی کړی دي، موټر سایکلان غلا کړی دي، یو کور ته راوښ د کور څخه زر راستل دي او سرپسنګ کې روپیه زین راستل د کور څخه تر سلو کسانو فریمج غلا او د جنایي جرمونو په تور باندې داس کسان نیول دي په یوه میاشت.
هغه وایي د تیر وختونو په پرتله اوس د جنایي پیښو او غلاو کچه ټیټه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې د غلاو په تور نیول سوي پر خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي چې د کار او روزګار نشتون اړ کړي دي چې غلا او نورو جنایي جرمونو ته مخه کړي.
غلای ما کړی دي، خپل غلا د کور څوک لري مې جنې وړي دي، کندهار ته ولاړم، کندهار کې د کندهار سیم سکل راوستي، غلای مې کوي دغه نفر مې خرڅ کړي. کاربار چې کاربار او خنستان رس کاربار سیواد مژنه لر ورور د درا ګرځول سړی مژنه درلود نه پلار نه ورور مشرور
د جرم راوسلم د بغلاک زنه عمر سره صرف د ماسک مرسکل غلا کړی او خوښ کړو ماته رسول دي ماته تسلیم کړی دی. منه
بل خو بیا د اورزګان ولایت خلک له واکمن طالب مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو سره د کاری فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ترڅو د غلا او نور غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ د قزاقستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د شکنجې د ټولو اداو په اړه بشپړه څېړنه وکړي او ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسوي چې تیر میاشت په دې هیواد کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او له هغې وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره سوي چې ځینې یې په غیر قانوني توګه توقیف سوي دي. هيومن رائټس واچ نن سیشن به په یو بیان کې ویلي چې ډېر باوري راپورونه یې ترلاسه کړي چې پولیسو په لسګونو سوله ییزه مظاهره کوونکي او نور په خپل سره توقیف کړي دي. له ځینو نیول سوو کسانو سره ناوړه چلند سوی او د ډنډو او برقي ټکنونو په ګډون شکنجه سوي دي. قزاقي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د وروستیو ناکراریو په لړ کې 2228 کسان نیول سوي دي. د ناکراری د قزاقستان په لویدیځ سیمه کې د جنوري پر دویمه د تیلو بیو د لوړیدو پر سر د سوله ییز لاریون سره چې وروسته د دې هیواد نورو ښارونو ته وغځېدل پیل سوي. بل خبر دا دی چې له 2000 زیاتو روسي روڼ اندو چې پکې د بشري حقوقو مشهور فعالان هم شامل دي له کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د دوی په خبره د یوې غیر اخلاقي غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې د پیلېدو مخه ونیسي. دغه څرګندونې په دې وروستیو کې د روسیې د روڼ اندو کانګرس په یوه خپره کړې اعلامیه کې کړي دي. د اوکراین پر سر د راپورته سوي کړکې چې روڼ اړوندو د وروستیو پرمختګونو تفصیل له نوریاس نورینه.
پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې دغه روس روڼ اندي او د بشري حقونو فعالان له کرملین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د بل تیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. له دغو خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نه شي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی جانسن بنن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. د هغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې لسل زرو زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه وړي پر اوکراین برید وکړي، خو لویدیز د روسیې یو احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشرو زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشرو زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران یې په اړه څه وایي، په دې رپورت کې پرې نور تفصیل لرو.
تیرونه د طالبانو حکومت په خپل کابینه کې د عشرو او زکات راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. خو اوس د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي داسې کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشرو او زکات د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی مجاهد وایي د حج اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پوری تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
د حال لپاره اسلامي امارت یو کمیسیون تیار لري، هغه ته معمول کړي چې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر روزګان د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنې او نظام ته هغه څه یو مشوره به ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشر او زکات د راټولولو ریاست په لکروندګر او بڼوال د عشر د راټولولو مسؤلیت ولري. خو شرط څه دی؟ او شردینی جنبلری او لهغه زمو کو چې د بوله طبيعي سرچینو خړوبېږي پر ازرغون شوی او حاصلاتو کې لهر ولسمنو یو من اخستل کیږي. خو هغه زمو کې چې طبيعي سرچینو پرتا د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمیری ته هغه په حاصلاتو کې لهر شلو منو یو من اخستل کیږي. شلون کې وایي د طالبانو د حکومت ډیر تمرکز پر دې دی چې او شردې وی حکومتي پروسې لارې خپل ټول کړي، ځکه یې یاد دی وتلی ریاست په بیا راژوند کولو کار پیل کړي. خو دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پختنه جوابوي.
دی غوړې په دی واجب باندې د مالی تشه عامډه کوي، ماشونه ورکې مامورینو ته خپل ماموریت د پاره د حکومتداري د چلولو د پاره غوړې څو پیسې بودیجه واخلي.
خو خغله مارج وایي د طالبانو دا کار په افغان کروندګر او بڼوالو هغه فشار څو برابر کړی چې لاله وړاندې د دوی اقتصاد سخت ځپلې دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نه وو، خو له هغو سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده ازادي راډیو ته را رسېدلو معلوماتو ښودله چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندې سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی، خو واک ته له رسېدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړې. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي.
ډېر باغوانانو سه واخلې او دوی ویل دي چې را روان کال
دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي. خوای په پاکستاني اوله کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د سل زره او کالدار پر سر یو زره غوښتې. ما خپل چې و باغ مې په اوله کې خرڅو، ما خپل د اوله کې پر سر باندې دي ته و زره کالدار ورکړل.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې یو بڼوال چې د انګورو بڼ لري د هرې چرې یا جیوې په سر یو سل پنځوس افغانۍ اخیستي. د غبنوال هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې خپل او د سیمینوم یې خبر شي.
د چا د 1500 جوی او د چا د 1000 جوی او د ایر جوی پر سر باندې د مرسته یو نیم سل افغانۍ ټولول چې بیا موږ ټول جمع کړل او طالبانو ته ورکړل.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غږ او نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته معلومات ورکول وویل، طالبانو ترې د دوی د نارضایت سره سره د عشر پونوم د غلي پر ځای پیسې اخیستي. دی وايي طالبان د هر حاصل بي ته ګوري او کوڅوک غله دانه ورنکړي په بدل کې پیسې اخلي. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال له کروندګر او بڼوال عشر ټولوي چې لاله وړاندې وچکالۍ او بېوزلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ د وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوختو دوی د مالی سرچینو یوه مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,900,000 هکټاره د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 0.8% کېږي. له دې ځمکې په 3.9 میلیونه هکټاره کې کښت کېږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابي ده. د افغانستان د هر جرب ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 8 تر 10 منه دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خندونه لیکنې کړي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي ورځپاڼې لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر اسات کې د دوی له واک تر رسیدو وروسته تړل شوي وو خو دا لا څرګند نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګي ته لاړ شي که څنګه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکي میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه حقانی د طالبانو لوړ پوړي چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرېنږدي هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې فعالانې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپل سندره ووایي
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
سلامونه احترامات مو منئ او ستاسو هلی ځلی کوششونه دا د دې لامل کیږي چې انسان یو سمری ته ورسیږي یو نیکمرغي ترلاسه کړي یو یو ښه راتلونکی ولري البته زه هم د دې هغه خلکو په ډله کې یم چې د راډیو د رسنۍ له لارې مې تشویق شوم او بل اخره تشویق مې ترلاسه کړ او بل اخره د تبابت یو څنګه مې ولوستله که څه هم زما د تبابت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یو غټه ننګونه وه د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو خو قابلګي مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل همدغه وجه وه چې زه هم اوس په ځان په ډاکټرانو کې نه خو ولې د طب یوه برخه کې ځان شامل ګڼم او ستاسو نه ډېره ډېره مننه تاسو ټولو زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کړي او ژوندي اوسئ سلامت اوسئ زما د خوانه ټول پرسنل د ازادۍ راډیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم زه محمد یونس پر هاد د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم د ازادۍ راډیو خوست دوې لسیزې خدمت کړی اوس درېیمې لسیزه شروع کوي د دې خدمت څه موږ ډېر منندوی یو او موږ ډېر اورېدلې ده او زه خپله ډېر شوقي یم بیخي تقریبا د یوه نیمه لسیزه به کېږي چې د راډیو زه اورم خبرونه به تر په دې تر ډیره حد دقیق دي نور خبرونه شو خواندکه تفریحي خبرونه او پروګرامونه لري لکه د ګوړی اچار د سنور پروګرامونه
السلام علیکم څنګه شه جوړې په خیر طبیعت شه په خیر ازادي راډیو څخه موږ ډیر خوشاله یو موږ ته ډیر شایسته شایسته معلوماتونه راکړي دي کوم ځای چې به دروغ ول کېدل ازادي راډیو به موږ ته رښتیا وویل
السلام علیکم، زه خالد خبرې کوم د خکلی ننګرهار نه. زه ستاسو راډیو سره ډیره مینه لرم او ډیر په مینه باندې خبرونه اورم، او خاص کر خبرونه چې بې طرفه وي او په وخت باندې. وسلام.
زما له خوا د اوس لپاره همدومره. زما له نورو همکارانو سره په نورو خبرونو کې اوسئ.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. کاناډا ویلي چې په بادغیس کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د افغانستان د کرکټ ټولنو سکلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د ماښام 5:30 بجې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روسي سیال سره د اوکراین پر مسله خبري کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تیر میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراروي پر مهال ترسره شوي، او تر روسي تر 2000 زیات روڼ اندو چې د بشري حقوقو فعالان هم پکې شامل دي. له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه جګړې مخه ونیسي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ 19 کلنه لوبډله نن د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان پر وخت د ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په کوربتو په انټیکا سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. افغان 19 کلنې لوبډلې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره زمبابوي، پاپنیوګینی او سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه شان د انګلستان لوبډلې هم بنگلاديش، کاناډا، متحده عربي امارات او سویلي افریقا ته ماتې ورکړي. په خوست ولایت کې د والیبال 12 ورځنۍ سیالۍ د اجمل لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خوست ښار د بیلابیلو ناحیو د 1400 والیبال لوبډلو په ګډون د والیبال سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وي 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د حیدرخیلو او اجمل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه چې پای لوبه کې اجمل لوبډلې وکړای شول. د حیدرخیلو لوبډلې په ماتولو سره د یادو سیالیو جام وګټي. یادی سیالی ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غشان د هغوی بوخت ساتل بلل شوی دي. د قطر د هنبال لوبډلې د بحرین د لوبډلې په ماتولو سره د آسیا هنبال سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا د هنبال سیالیو وروستۍ لوبه چې تېره شپه د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د قطر او بحرین د لوبډلو ترمنځ وشوه، د قطر د هنبال لوبډلې وکړای شول 29:24 په وړاندې بحرین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د قطر د هنبال لوبډلې د سرو زرو د 5، د ژیړو د 2 او د سپینو زرو د 2 مډالونو په ګټلو سره د 5م ځل لپاره د آسیا د هنبال لوبو اتله شوه.
د اونیزو پروګرامونو تر پیل مخکې اوري چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي. تفصیل لیکوټي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال پر راپور کې.
د جمعیت علمای اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د اوسنۍ حکومت د نایلې له امله په ملکي ګراني زیاته شوې او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوي دي. نوموړي د خبره د جنوري په 1:30 و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبريالانو سره کړې ده، او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 1:30 به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي، او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پورے ملک
مولانا فضل الرحمن وایي چې موږ ټول کام ته مارچ د میستی په دروشته منیټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی. ان شاء الله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمیر هلته موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي، ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به اولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج، عدلیه یا او بل چاته دمکی ورکړې ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دا وښه شي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي؟
کس کے لیے خطرناک ہوگا؟ یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ خطرناک ہے اور ملک کو بھوک پیاس اور افلاس کی طرف دھکیلا ہے، جب باہر آئے گا تو اور کھنگال کرے گا یا یہ کہ وہ فوج کو تھریٹ کرے گا؟
پی ڈی ایم مشروائے عمران خان بعد چا لپاره خطرناک وی زکه چاغه د حکمرانی پر محل خطرناک دی او ملک دلوجه او تج پر لور بیولې دی، او که دا حکومت څخه راووزي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جنرالان تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوی ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي، او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 23 د مولانا او اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي، خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنه سي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې ګور کور تر نوړي لور نه ودوي. رای بارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو، هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خو آیا پوهیږئ چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
اوس خو زموږ جامعه داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي، دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده، او د دې لپاره دا خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکوي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي، داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی، تر هغه چې نګور کور ته نوي راوړي نو لونه به یې د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لال ګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري، ورته غوږ شئ.
هول به زوی ته واده وکړو چې نګور خپل راوړو کور ته، د کور کارمرونو بیا وکړو بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا په چاو کو باید په انګور باندې وکړو، زوی ته واده وکړو بیا لور خپل ور، مثلا مور یې نشي کولی مونږ نشو کولی، باید انګور راوړو زوی ته واده وکړو بیا هغه به کارونه وکړو بیا لور خپل ور. مثلا
د فراه اوسیدونکي نرګس چې 15 لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر وو خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوری ورکړی ده. د ته نه د کتلی چې لومړی باید انګور راواده کړي. وای اکثره داسې نجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټول ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کیږي یا هم داسې چاته ورودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، او رو چکار مینه ای دختر بیچاره که سند ازی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه، یه خون نشد.
زوی موتاد دی روانی یا کما بله ستونزه لری، بیانو چه کوی؟ جلی چه شل کلنه ده هغه پریگدی چه زما نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکوو. خو زموږ د فرا خلک بیا داسې نه کوي، هر وخت چې ښه مرکه راشي خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایبارۍ نه راځي. بل د جلۍ عمر هم تیریږي، زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
ما بشینو بچی مر وقت زن میگیره ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ما یک آرس بخوا میارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانا.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو. د لور واده بیا اسانه دی، حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلۍ خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نوله، اوس یې څوک نه غواړي. له بسه چې ډېرې خبرې اوري، اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسې خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي یا انجینی واده کوي؟ انجینی بیا پاتې کیږي، داسې زاړه کیږي، یا مسړی ښځې لري دا دوام ښځې کوي؟ داسې خبر ده. بیخي رواني هم تکلیف لري، بیا اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه دننه که پاتې کیږي هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه برو ښځې راځي نه ناوې راولي، هغه ناوې ته وایي ته دا کار وکړه، دا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خواهنده نسته، دا خلق ده غسی کلی. بیا اگه جلکه متختی ده، خراب چلن کهی، دستی زور بانده خبری کهی، که تا پاتیشی به پکور که تاسی خواهند نملاوی گی، دستی دستی خبر ده، نه، دا زور بانده کهی، دا خپل مور و پلار با اگه ده مجبوری کهی، گناه ده پلار و مور دی. که نور کوی با وقت باندی، نه هر سوک راضی نور کوی. خپل زوی واده کوی بیا خپل جلکه داسی پاتیکی گی، وی خپل زوی تا اول واده کوم بیا تا جنکه دا بعدن واده و که باز داسی داسی بیا زلکی گی سره سر سپینکی گی.
کومین جونه چه دی کورانه دی بیغوری لوجه یا هم دیدی لپاره چه لمرای باید زامنو تا ودونه وکری لواده سخپاتیکی گی لروانی ارخه هم سخت تر فشار لندی بی. ارواپو محمد مصطفی عمر خیل لنور خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعی غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکی، د دې ترڅنګ چې څه روانی ستونزو سره پراتلونکو کې مخامخ کیږي غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم په لنډ توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوي نسل د رامنځته کېدلو خنډ ګرځېدلی دي. دویم، موږ متاسفانه سنتي ټولنه استو، کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کړي، د ټولنې خلکو د ضربین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي. او د دې تر څنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګانې ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوج دا وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې بي ویلی شو چې په استراب باندې اخته کیږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خپګان اخته کیږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د ناامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي، پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګیزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي. مه پرېږدئ چې خپل لور ژوند خپل بلاس باندې تباه کړی.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپله توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
دا مشکلات خو ډیر ده، اول کې دا چې جلیام خوښ لري انتخاب لري، هغه هم کولی شي خپل ژوند مسیر تعین کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس خو زموږ جامعه داسې ده چې یو جلی ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي، او دا چې په باندې څرنګه خبره اوري او په کور کې څرنګه خبرې اوري، دا یوازې جلی پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره دا ښه نه ده.
هر جلی څوک
جلی ته انتخاب ورکړي، جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خو نه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریښی ده چې دا وروسته به یې واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغسې پاتې شوي.
و داسې واقعه زه خپله لیدلې یم زموږ په خپلوان کې. داسې جلیان ده هغوی عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده، د دې لپاره چې د هغه ورور باید اول واده شي. او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځې لري، دویم ښځې ده انتخابوي، داسې مشکلات راځي. هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دې لیدلي چې سره لیدي چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول په مسله پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکي. د زموږ جامع خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولې نه بندېږي. هر څه وایي دا چې دا ځلی کوم عیب لرل، دا جلی ولې تر اوسه واده شوې نه ده، خامخا پیغور ورکي او تهمت هم ورکي دا جلی کوم بل چا سره مینه لري، بل چې خوښ ده. د دې لپاره دا څه خدای نه وایي چې دا جلی خو حق ورکړی نه ده، پلار د دې، مور د دې، ورور دا څه ویل ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته همسې پاتې کیږي او زری کیږي.
ای تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په موږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوی نه ده. زه خپل یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم.
همدا اوس چې تاسو کار خواستګاران راځي، مور پلار دې څه ورته وایي؟
مور پلار مې اوس خو همدا وایي د ما لور زوی غوندې مې ده، د زمونږ کار کې او زمونږ خرچ مصرف د راوړي. د دې لپاره زه اوس د جلې مې نه ورکوم، ځکه چې د جلې مې ورکوم زمونږ په کور کې څوک نشته چې زمونږ خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره از اوور کې او داسې هم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده، چې دې تحصیل خلاص بشي او د جلې باید د خپل خوښ نه یو څوک انتخاب وکړي واده بشي.
د څه باندې وایي چې اول انګور راوړم بیا دا واده وم؟
خامخا وایي. زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخا وایي.
څه وایي؟
وایي چې اول انګور راوړم بیا چلی.
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړه چې هر کله لخوا خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي، ځکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایبارې په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. 00 420 22 24 شپږ سوه یو. تربیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونی په تیری دو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کوم مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه څه ویل شوی دی. په خبرونه کې ملما هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست ویم فرزایی صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. او لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې شخصي حریم حق یعنې څه، کومو مواردو ته موږ د شخصي حریم حق ویلی شو؟
تاسو څخه مننه، تاسو کور ودانی. خصوصي حریم هغه حق ته وایي، هغه حریم ته وایي چې د بل چا حق دا نه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی. او هغه حریم ته وایي چې هر شخص په ټولنه کې د هغه د پیژنګلوي یا د هغه د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصي معلومات، مثلا خصوصي معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات، دغه ټول په خصوصي حریم کې راتلای شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کومو مواردو کې شخصي حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
په هغه مواردو کې چې د یو چا خصوصي حریم نقص کیږي، هغه موارد دا دي چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې د یو بل چا خصوصي حریم معلومات اخستل کیږي، افشا کیږي، یا یو دریمګړي شخص ته معلومات ورکول کیږي، دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا د یو چا د کورنۍ معلومات د یو چا په لاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کی. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهي ده چې خلک د قانون څخه پوه نه دي، بل د یو قانون نشتون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده، او بل کېدای شي چې د نورو خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې، چې کله کېدای شي چې دا شوقي، کله کېدای شي چې دغه مغرض آلوده، کله کېدای شي چې دا جاسوسي، یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پیوند کول شي کیږي.
فرضی صاحب، که په ویټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ټولن تر ولاړ کړي؟
ډیره عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې به اعتمادي به او یو وګړې په بل وګړې باندې ډیر اعتماد ونه لري، ډیر څه چې هیڅ اعتماد به ونه وسی، او په یو ټولنه کې چې اعتماد نوی، نو داغه ټولنه ساتل، داغه ټولنه ژوندې پاتې کېدل دا ممکنه نه ده. یعنی په دراز مدت زمانی وخت کې به دا ټولنه د اعتماد نه پرته وي، او د بې اعتمادۍ له وجه نه ډیر یعنی شکننده وي.
کور ودان فرض سه، په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي خبر وي.
په نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې، په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې دا غي سره سم مونږ ویل شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي، او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطح باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پر رڼا کې ډېر هغه څه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي، او ورته اشاره هم شوی دي، او ورته درناوی هم شوی دي، او دا د افغانستان د اڅپاو حق کنل شوی دی چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی، او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دا دی چې د خصوصي حریم ته ډیر درناوی وشي او دا په رسمیت وپیژندل شي.
په یوه ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي او څوګي تامین کې البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت دا یا حکومت دا چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید و پیژني او د خصوصي حریم حق باید تامین کړي او دا تامینول شي د قانون لمخه کچیرته په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون په سرسام خصوصي حریم و پیژندل شي نو دا خصوصي حریم هم تامینوي شي هم تامینول شي او ما هم پیژندل شي نو کچیره یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریمونه پیژني او حکومت دغه خصوصي حریم درنوي ونی کی دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقي یا حقيقي شخصیت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تامینولو صلاحیت نه لري.
رازو اسلام ته فرضي سپ چې په اسلام کې څنګه داسې تشتري چې د شخصي حریم حق ته په اشاره شوی کنه
کسه هم د دینی متخصصینو له نظره ډیر بخی چې دغه موضوع پوښتنه وشي خو زما له نظره ډیر داسې موارد شته چې په آیات قران عظیم شان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او ان الله جل جلاله د خصوصي حریم د تامینولو حکم کړی دی اغه که د ابرو او حیثیت موضوعي اغه که د کورونی موضوعي اغه د عورت موضوعي اغه که د یعنی معلوماتو موضوعي د هر سچ موضوعي د قران او حديث پرانه کې مشخص شوی وي او ډیری مشخص شوی دی هم دی نو د خصوصي حریم ته اسلام په ډیر درناوي سترګه کوي
دا چې په ویټولنه کې د شخصي حریم حق نقص نشي او تامین شي د وګړو ترمنځ تاسو کوم پیشنهادات لري په دې برخه کې
لاره چاره د دې چې خصوصي حریم نقص نشي په سر کې د عامه پوهاوی ده او د دینم مخ کې د یو قانون شتون ده کچیر په یو ټولنه کې قانون نه وي نو د عامه پوهاوی هم مفیدیت ونه لري او بل خبره په دې قانون کې معیدی دي یعنی د خصوصي حریم د نقص نقص کول اشخاص سره یا کوم اشخاص چې خصوصي حریم نقص کوي هغه سره کوم چلنو شي د یو معیدی لار نه کیږي کچیره په قانون کې خصوصي حریم مو پیژندل شي او دیتا کوم سزا پیشبینی ونه شي د نقص کوم اشخاص ته چې د خصوصي حریم نقص کوي هغه ته کوم سزا پیشبینی ونه شي نو دا یو عادي مسأله وي خو کچیر په یو قانون کې خصوصي حریم و پیژندل شي او هغه چاته چې د خصوصي حریم نقص کې مجازات و تکل شي نو خصوصي حریم هیڅ کله به نقص نشي بل خبره عامه پوهاوی دا بل خبره دا دي چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی
او په پای کې مو د شخصي حریم حق په تړاو نظر غواړو
زما نظر دا دي چې خصوصي حریم باید وپیژندل شي باید د قانون پاملرنه وکړي باید حکومتونه د پاملرنه وکړي که خصوصي حریم ته پاملرنه ونه شي نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنجیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر به ټینګ نه وي یعنی د ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري هغه اشخاص او افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي او دا کېدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکېچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي نو د خصوصي حریم پیژنګلوي یا پیژندنه د حکومت لاله نه په یو د قانون په چوکاټ کې ډیره مهمه او ډیره اړینه موضوع ده
ډیره زیاته مننه فرضي صاحب کور ودان
استاسو هم کور ودان ډیره مننه تاسو نه
قدرمن اوریدونکو، تاسې د عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړي خبرې واورېدې، البته د شخصي حریم حق په تړاو. نو دا ود دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزرګ ازریګم، تاسو ټول په لاس پرم. الله مو ملګری، ښه ورځ ولرئ.